پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان یم. د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د کابل لپاره د طالبانو امنیه قمانداني د دغه ښار په احمد شاه بابا مین کې د وی پخواني وکیل مرسل نبی زاده د وشل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قمانداني ویندوی خالد زران وای نامعلوم وسلوالو د کابل ښار د 12 می حوسی اړوند په احمد شاه بابا مین کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغه پرې وساتون کې دسی کړی او دواړه وژل دي. د زادران په وینا په دې پیښه کې د اغلی نبی زاده یو ورور ټپي شوی دی. د دې پیښې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکو اداره او چا وای د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته رسیږي. ښځینه کارکوونکي مهم دي. طالبانو تیره میلادي میاشت په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. او چا پر ټویټر لیکلی له بېوزله سره د کمپلو او د ژوند د ژغورلو نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانه اونۍ د افغانستان په ډیرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې درجه به د سانتي ګراد په حساب د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تر منفي 15 درجو پورې ورسیږي. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د بې درکه کېدو خبرونه خپره شوې دي. په ژواک آژانس په ټویټر لیکلي د شپانه او څلور سوه پسونه د واورو د ورښتونو له امله تري تم شوي دي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه منفي 11 او لوړه منفي 3 درجه د سانتي ګراد اټکل شوې ده. نیپالی چارواکی وای په دغه هیواد کې د یوې مسافری الوتکې د لویدو په پیښه کې لشتر لږه 15 مړه شوې دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکې کې 2 تنه سپاره وو او د ځینو کسانو مړي د پیښې په ځای کې موندل شوې دي. د نیپال د پوځ ویندوی هم وویل چې لشتر لږه 14 تنه په دې پیښه کې مړه شوې دي. د دې پیښې نور تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. او لسکنو زرو اسرائیلیانو پرون شنبه د اسرائیل په دروسترو شهرونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د عدلي قضایي اصلاحاتو د پروګرام پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو بنیامین نتانیاهو په اسرائیل کې د دیموکراتیکو ارګانونو په کمزوره کولو تورن کړ. نتانیاهو په وروستیو ورځو کې له یوه سختریز مذهبي ګوند سره د ائتلاف په جوړولو د شپږم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم شو. د ده منتقدان وایي چې قضایي اصلاحات به د اسرائیل د قضا خپلواکۍ ته زیان واړوي. زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شی او همه مطالب لوستل شی. ازادي رادیو ډاٹ کام زمو شته وی پانی پاته ده. د روان خبرونه په دوام کې یونما د امنیت شورا لغړیو وغوښتل چې د طالبانو د بشري حقونو د مخالفو پالیسیو په وړاندې یو لاس ووسی.
فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي، لیکن دغه تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د سیاسي چارو له دغه افغان شنون کې سره مو په دې موضوع خبرې کړې دي. ایران وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ ادارې پر وروستي پریکړې اعتراض وکړ. په نیپال کې د هوایي پیښې حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولې چارواکو د امنیت شورا لګړیو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو د حقوقو سیاستونو پر ضد متحد ووسی چې افغانان لخپلو بشري حقونو لری کوي. د غوښتنې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې شوې ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا له 15 غړیو څخه یوولسو یې وړ مورس په یوه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغان جنو او ښځو ظالمانه بندیزونه لری کړي. دې اعلامیې ته چین، روسیې، موزمبیک او غانا منفي رایه ورکړه. جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازولۍ یا یونامه مشرې روزا اوتان بایبا په افغان جون او خوځو د دې پټکو د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د ظالمانه سرغړونو پر وړاندې د امنیت شورا په متحده کې دوه ټینګار کړی. میرمن اوتان بایبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي باید د هغه سیاست په خلاف متحد و اوسي کوم چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې خپل بشري او بنسټیزو حقونو لري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو او کار په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په غوښ اکثریت له طالبان وغوښتل چې په نجونو او ښځو لګېدلي ظالمانه بندیزونه لرې کړي. دې اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې او دورهیي غړو، البانیا، برازیل، اکوادور، گابن، مالتا، سویس، متحده عربي امارات او جاپان مثبت رای ورکړي. خو د امنیت شورا دوه دایمي غړو روسیا او چین او دوه دورهیي غړو موزمبیق او غانا منفي رای ورکړي. له دې ښکاري چې د افغان جنو خوځو د حقونو موضوع د امنیت شورا دننه هم د سیاسي مسایلو او د هیوادونو ترمنځ د اختلاف ښکار ده. د امنیت شورا په غونډه کې هم د اختلافاتو ته په کتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ مشري روزا اوتن بایوا ویلي، د خوځو انجونو پر وړاندې د طالبانو له حقونو څخه د سرغړونو په وړاندې په امنیت شورا کې یو والی اړین دی. له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه په یو شمېر نورو مسایلو کې چین او روسیې له امریکا سره د اختلاف له امله مخالف دریځ نیولی و. خود یوناما مشري بیا ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د افغان جون او خزو راګرځول له بنسټیزو حقونو جدي سرغړونې دي چې باید ټولې پر وړاندې د مخالفت ډاډ ورکړي. لکه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، د روسیې او چین په ګډون یې ټولو هیوادونو د افغان جون او خزو پر وړاندې اوسنۍ تګلاره ناسمه بللې او د بدلون غوښتنه یې کړې. خو د دې بدلون لپاره یې هغه ډول چې اړینه ده عملي اقدامات نه دي کړي. خو طالبانو له دې ټولو سره سره تل ټینګار کړی چې دوی افغانانو ته هر ډول حقونه ورکړي دي.
د کڅګه چې په راپور کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یوناما مشي د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې له تعلیم او کار د شزو راګرځول د بشر د اساسي حقونو سرغړونه ده او نړۍ باید په وړاندې متحد ووسی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنونکو شفیق هم در سره په همدې موضوع مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړی چې آیا نړیواله ټولنه توانیدلې چې د شزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د ورستۍ او پریکړو په اړه واحد دریز خپل کړي.
نړیواله ټولنه لغه پایل نه د خزو د خونو د جنکیانو د تعلیم او همدارس د خزو د کار په اړه باندې جدي وو، خو کوم تغییر چې راغی دا ناڅاپي تغییر وو. زه فکر کوم چې نړۍ او د منطقې ایوادونه او په خپل په افغانستان کې د افغانستان ولس چې د دې سره یعنی د تعامدان نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې نړۍ کوخخ کاوه چې یو څه وخت واخلي، لیکن په تیر تقریبا څه کم دوه کلونو کې هم موږ څه تغیرات ونه لیدل. نو زه فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي، لیکن دغه تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د خزو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه د طالبانو د حکومت دریز د اسلامي همکاریو د سازمان د وختنې په وړاندې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې متفاوت و. ستاسو په نظر طالبان ولې غواړي چې نړۍ ته دوه ګونی پیغام ورکړي د خزو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه؟
د دوی په اوله دوره د حاکمیت کې او اوس تقریبا په دې څه کم دوه کلونو کې ټولو خلکو ته او نړیوالو ته دا معلومه شوله چې دوی د عامو خلکو د ګټو سره، د دې ټولنې د پرمختګ سره او د نړۍ سره یا د منطقې د هیوادونو د همسایګانو سره د سیالۍ یا د برابرۍ یا دا هیواد له دغه حالت نه درایستلو لپاره کوم فکر نه لري. نو په دې اساس باندې هغه وادي چې دوی کړې وي په دوحه کې د نړیوالو سره په ځانګړې توګه د امریکایانو سره، هغوی هم دوی پوره راونه وتل. نو زه فکر کوم چې نړۍ ته به له هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې لا هم په یو شکل نه یو شکل د دوی سره هغه د ډیپلوماټیکې اړیکې که څه هم غیر رسمي ساتلې دي، زه فکر کوم قرار قرار به د دې خلکو هم دغه توجه چې د کمرشي او زه فکر کوم چې افغانستان د بدبخت د ولس او د ملت به یو لوی ناورین ته هغه اقتصادي او نظامی او لوی بحرانونو ته بلاړ شي، ځکه دوی اقتصاد کې نه دي. په دې خاطر باندې ماته د افغانستان راتلونکی یو لوی بحران یو حتی د کورنۍ جنگ اندېښنه هم زما له بدبخته فکر کې شته چې کېدای شي که دوی اصلاح نه شي، دوی ریفورم رانولي، دوی قانون جوړ نه کړي، دوی هم شموله حکومت جوړ نه کړي، نو زه فکر کوم چې مشکلات به جوړ شي.
که د نړیوالې ټولنې خبرې یو خو ته پریږدو، د افغانانو ته د طالبانو ځواب تر اوسه پورې څه دی؟ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه آیا افغانان توانېدلې تر اوسه پورې هغه پیام ترلاسه کړي چې دوی غواړي له طالبانو له حکومته واوري؟ او دا پیام څومره افغانانو ته د درک وړ او د منلو وړ دی؟
د دوی غوښتنه خو زه فکر کوم د دې ملت یرغمل کېدل دي، او دا دوی یرغمل کړی دی. تر اوسه پورې خلکو ته رجوع نه ده شوی. انتخابات خو لری خبره ده، حتی دوی قانون نه دی جوړ کړی. په ټولو برخو کې دوی محدودیتونه وضع کړي دي. دغه کوم حالات چې د بیرون سړی ورته ګوري، زه فکر کوم چې دا یو استخباراتي لوبه ده، او د نړیوالو سره چې د دوی کومه لانجه ده د رسمیت او یا د ځینو نورو مسایلو له بده بخته دوی دغه غچ دا افغان ولس نه اخیستل کیږي. او دغه یو شریعت دوی معرفي کړی دی، راوړاندې کړی کوي چې هغه په نوره نړۍ کې نشته. دی دوی ټول فرامین د نړۍ د اسلامي هیوادونو د مراکز د خوان دی، د دوی دغه کارونه چې دی غندلې دي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واورېده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د صرافانو او پولي خدمتونو ټولنوي نن سبا د هیواد په لویو بازارونو کې یو امریکایي ډالر په نیوي افغاني بدلی شي. د دې ټولنې رئیس مرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیا ټیټېدو دلیل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسم همغږي بولي. د په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانیو ارزښت راښکته کړی دی. خو له بلې خوا وروسته لیوی میاشتې پرون شنبه کابل ته د 40 بلیون ډالرو نقدي کڅوړه رسیدلې ده. د موضوع تفصیل د محمد خاطر پردیس پراپور کې.
وروسته له هغه چې افغانستان ته د ډالرو د نقدي کڅوړو د لیږد بهیر وځنډید او نړیوالو بشري ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چارې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راښکته کړ. په تیرو درې اونیو کې د یو امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې دوه افغاني توپیر راغلی، او د افغانستان د صرافانو پولي خدمتونو ټولنه وایي چې اوس مهال یو امریکایي ډالر په نوي افغاني بدلیږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رالوېدو لاملونه داسې بیان کړل.
علت یې په دې خاطر ده چې افغانستان بانک کوم اکشن اعلانوي، اکشن کولس میلیونه اعلان کی او هغه بیا شپږ میلیونه مارکیټ ته ورکوي، او هغه هم د سویسی یعنی نوی ډالر نوی زړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو ویلات خو دغه د دفتن لپاره، اما متاسفانه سي همغږي نه لرو لاغه سره اړوند ادارو سره، خصوصا افغانستان بانک سره.
نو موري همدارس له افغانستان غونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېخنی وړ خو ده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅه پیل کړي. له هغې وروسته چې طالبانو په ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګوه، یو شمیر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وسنډول. دغه شان د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر له 14 را پدې خوا د ډالرو هیڅ نقدي کڅوړه افغانستان ته نه داستول شوې. حال دا چې له یاد نیټې وړاندې هر اونۍ د ډالرو یو نقدي کڅوړه کابل ته رسیده. خو استاد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ د ډالرو 40 میلیونی کڅوړه ترلاسه کړی ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې یادې پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خو کې یو شمیر کابل میشتې بیا د افغانیو د ارزښت بیا رالوېدو ته اندېښنه لري. فخر الدین او سلیم
څلور پنځه ورځې کېږي ورځ تر بلې ډالر قیمت زیاتیږي او د افغانۍ خپل ارزښت ترلاسه ورکوي. کچیرې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو اقتصادي ستونزې خوشته، دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
لکه نن په افغانستان کې د امریکا له خوا حکومتي بستې بندې شوې دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده، او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خلمخي یا لوړان دي، دوی له بیوزلۍ او فقر سره مخول، کله چې د ډالر او بیا پورته لاړه د خوراکي توکو بیا هم ورسره لوړې شوې.
د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت رالوېدو ته داسې محل اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالر بیا لوړه شوې و. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانیو خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلیده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
ډېر ژر به د ازادي رادیو خبرونه نوري هم زیات شي او شپه ورځ به اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي. دا څرنګه همکاري ده؟ د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مو اخیسته ده.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې شکیل وو او دا رول یې تل منفي وو. سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني، خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماټیک اړیکې لري او دا اړیکې په یو نه یو ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي، او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواته د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله، همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران ته د طالبانو لخوا د ګراند بایو ډبرو قاچاق یا لیشت هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشرانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوریت نظام حاکم وو، او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیره کې هم د طالبانو سره نه یوازې چشکاره او پټیړی کې درلودې، بلکې تر ډیره بریده یې تجهیزول هم. په وار وار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوي دي. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په مخه کوي، خو اوس د طالبانو کړنې ټول نړۍ غندي، نو ایران نشي کولای چې په ښکارا د یو داسې نظام ملاتړ وکړي او په رسمیت وپیژني چې ټول بشري حقونه تر پښو لاندې کړي.
ایران دا وی رنل لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید ایران د نن له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، لاغه سنیانو سره چې په تهران کې د شیعه او د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخستې ده، او جنو مشانو په ورستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم ویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران په هیڅ چې طالبان یوازې په ښکاره ځان د دین مدافع بولي، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکری مکتب ته وفادار نه دي. ایران په هیڅ چې طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوی یو استخباراتي ایدیالوژي ده، نو دوی په هیڅ نو ان نشي کولای چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې یو ګواښ حالت وزېږوي، بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو هم دومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالفت فین لکه عربستان چې لري.
د سیاسي چارو لکتون کې نجیب آزاد سره مو د احمد شبر مرکه له آزادی رادیو واوریده.
آزادی رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع په خبرونو کې مو واوریدل چې په نیپال کې و مسافر وړونکو الوتکه لویدلې او لسکونه کسان په کې مړه شوي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې دوه اویا تنه سپاره وو، د ځینو کسانو مړې د پیشي په ځای کې موندل شوي دي. د نیپال د پوځ ویندوی ویلي چې لږ تر لږه 14 تنه په دې پیشه کې مړه شوي دي، خو دا چې وروستي جزئیات څه دي دا به اوس له سفی الله ستانګزي څخه واورو چې را سره په ستودیو کې.
د څو د قیمخ کې رويټرز خبري اژانس د نیپال د هوایي چلند ادارې د چارواکو په حواله باندې تازه ریپورت ورکړ چې په دغه پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی دی. د نورو هغه مسافرو د مرګ او ژوند حالم لا نه دی معلوم، او د لا زیاتو خلکو د وژل کېدو ویره زی، ځکه چې د الوتکې لاشې اور اخیسته او همدغه چارې د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخ کړي، او لا هم د ژغورونکو او اطفایه د اور په وژلو باندې لا ندی بریالی شوی څو نور کسان راوژ غوري یا هم جسدونه راوباسي. د یتی هوایی شرکت دغه الوتکه چې دوه ماشینه و نن لغرمی مخکې په لسنیمو بجو د کتمندو څخه د نیپال لویدیز ښار پوخارا ته روانه و، چې تر رسیدو 15 دقیقې مخکې هدف ته د یو سیند په غاړه ولوېده او اور یې واخیست. د نیپال چې یو غرنی هیواد تر دې مخکې هم ګڼې دغسې پیښې پکې شوې دي او په همدې خاطر باندې اروپایي ټولنې د نیپال پروازونه د اروپا حریم ته منع کړي دي او اندېښنه لري چې د نیپال هوایي شرکتونه او عملي سمې روزنې نه دي لیدلي او هم په وسایلو او ساتنه کې هم دوی کمزوري دي. تر دې مخکې هم په نیپال کې ګڼې داسې خونړۍ پیښې شوې دي. وروستۍ یوه د 2022 تم کال په میکه وچې د نیپالی ایرلاین تارا ایر لخوا یو الوتکه ولوي د لچ پکې ټول 22 کسان چې شپاړس نیپالیانو څلور هندیان او دوه المانیانو دوی وژل شول. تر هغه مخکې هم په 2013 کال کې د یو اس بنگلا د هوایي شرکت یو الوتکه ولوي د لچ پکې یو 15 کسان وژل شو. مګر د نیپال په هوایي چلند تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیخه په 1992 کال کې وچې الته د پاکستان د هوایي شرکت پی یو الوتکه ولوی دا ټول یو سلوش پته کسان پکې مړ شول. تر هغه مخکې په مغه کال باندې دوه میاشتې مخکې یو سل دیار لس کسان په یو بل پی خې مړ شو. د دې په کتو چې نیپال یو غرنۍ هیواد دی او د نړۍ تر ټولو دنګ غرونه په دغه هیواد کې دي، ګڼ تکړه پیلوټان هم د نیپال فضا څخه په تیرېدو سره په ویره کې او له چالشونو سره مخ کیږي او دغه سپیخو ویره شته.
ډېر مننه. لکه څنګه چې مو واورېدل په نیپال کې الوتکه غورځېدلې ده او لسګونه کسان پکې مړه شوي دي، او لکه څنګه چې صفي الله ستانکزي درته ویل د نیپال هوایي ډګرونه خصوصا د کټمانډو هوایي ډګر د پیلوټانو لپاره ډېر خطرناک هوایي ډګر ده او ډېرې پیښې په دې هیواد کې ځکه شوي دي چې د پیلوټ ډېر مهارت ته اړتیا لري چې الوتکه هلته کښته کوي، د البته د غرونو له کبله.
لخبرونو ور اخوا
د خبرونه په دوام کې به اوس فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر رسپانی د طالبانو او چین په نږدې اړیکو په افغانستان کې د دایښ د وسلوالې ډلې پر زیاتیدونکو ګواخي ولیکنه کړي. په لیکنه کې په کابل کې د دسمبر په میاشت کې پر یو هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د برید یادونه شوې. د دې برید مسؤلیت د دایښ وسلوالې ډلې منلې و. لیکنه وایي د جنوري په 15مه طالبانو اعلان وکړ چې پر دې چنای هوټل په برید کې د خکیلو کسانو په شمول د دایښ د خراسان څنګ یا ته کسانو وژلې دي. د ورسپانې په وینا په سبا یې د چین د نفت او ګازو یوې کمپنۍ د طالبانو له حکومت سره د افغانستان په شمال کې د مو سین په نفتي حوزه کې د تیلو د رایستلو یو مهم قرارداد لاسلیک کړ. د واشنگتن اگزامینر په ټکو چین په افغانستان کې دا پنګونه داسې مهال کوي چې طالبانو د دسمبر په وروستیو کې خزی په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او په غبرګون کې څه باندې یو سلاتیا نادولتي سازمانونو په افغانستان کې خپل کارونه وسنډول. په عین حال کې ورسپانې په افغانستان کې د دایښ د خراسان څنګ زیاتیدونکو ګواښته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې دغه ډلې په افغانستان کې د جلب او جذب بهیر چټک کړی. له امریکا خبریدونکي سټارز اند سټرایپس بیا د هغې مالی زیان په اړه یو راپور خپور کړی چې له افغانستان څخه امریکا ته ایستل شوو افغان کډوالو امریکایي نظامي اډو ته اړولی. د ورسپانې لیکلي په ټول امریکا کې به اته نظامي اډې 260 میلیون ډالره ولګوي څو هغه زیانونه ترمیم کړي چې په دغې اډو کې ځای پر ځای شوو افغان کډوالو د بیسونو ته اړولی دي. امریکا د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته ورسو او لزان سره یې پالس هاو زرو هغه افغانان هم له دې هیواد وویستل چې له امریکا او ناتو سره یې کار کړی و. د دې افغانانو زیاتره برخه په موقتی توګه په همدې اډو کې ځای پر ځای کړل. ورسپانه د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په حواله لیکي په تگزاس، نیو جرسی، وسکانسن، انډیانا او نیو مکسیکو کې په دې بیسونو کې فرنیچر له منځه تللي، د اوبو سیستمونه ویجاړ شوي او اکمالاتو او تاسیساتو ته یې ګڼ نور زیانونه اوښتي دي. سټارز اند سټرایپس زیاتوي افغان کډوال په دې پوځي اډو کې مخکې لیدې چې د ویزو او بیا ځای پر ځای کېدو پروسې بشپړ شي میاشتې میاشتې اوسېدلې دي.
له دې ستاسو ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي. د ماښام ل شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دوه ل شپږ نبي موږ اورېدای شئ.
منتظر اوسې ډېر ژر به ازادي راډیو د شپې او ورځې له لوري خپرونه لري او امدار از به څپې هم غشتلی شي. اوس هم د سپورت دنیا په اړه، د استرالیا کرکټ ادارې د وروستي پریکړې په تړاو د افغانستان کرکټ ادارې خپل اعتراض کرکټ نړیوال شورا ته رسولی دی. افغان کرکټ بورډ وایي چې په دې تړاو د کرکټ د نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو د لټولو لپاره ګوري. جزئیات د بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوالې شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي، خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلی. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي،
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان تر رسیدو د هغې نه دوه ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولای چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم درې مجلسونه ورسره وکړل، کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. دا د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي، خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو فشار دی او دا لوبې موږ نشو کولی.
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته په دې تړاو د هند، سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او جونو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
تاسو لا پیغامونو
تیر شدید یخت باید مرستې له مر سره وشي. مرستې کې منی.
السلام علیکم د زجر راجو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرسته راکوي سي. مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرسته رسیدلې دی او زموږ منطقې ته مرسته نه رسیدلې. چې بدرخانه قاسم بیا چرام سي مشران خلک مرسته خوري، دا نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس خپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی ته لوړ مقامات ورسیږي.
سلامونه نیکه زه بلال یم له پرا ولایت ته تاسو دا پیغام پریږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لو لار جوړ کړي، ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکې ده. زه خپل مشروان یم، د دې ځاسه موږ یو ټن په څلور زر افغانۍ وړو نه، او نو کچیر دا لار جوړ شي دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې خشل جمهوریت په وخت کې کچیر دا لار جوړ شي، امبه د تجار ګټه پدې کې وي، امبه د حکومت ګټه پدې کې وي، امبه د خوارو د ولس ګټه پدې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو، یو وار خو زده سي اچ په شي نه چې الله تورسيږي، او بل اخر چې الله تورسيږي تاوان ټور در غریب و در اغه خوارانو وزي کوم چې په مزوک کې اختای کوم کوټ بار کړی تاوان درو خلګو وزي.
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسو چې دغه د هلمند ولایت مساکرات ولسوالۍ مرست شراسي دا ګرد په نامه شرانو یا شرکیږي او چې دا ښه پیسې لري دا غریبان ته نه ورکول کیږي. باز ما خبره واوري
تماتن کوم په بل سکندر سره تماس کړو دا هلمند چې دا په کده نه بلان مکتبونه چې من کړل نه نه بلان اوس پکره کې نه بلان اوس څه وکړي. دا تعلیم او تربیه ولې دې تی بیت پر سو کتاب هر څه کول یعنی په ټول افغانستان کې یعنی په سلو کې نیوی پیسته در طول با سواده با نبینن نو ارشد خودی دی ایجاب خبره که پدی که بیا کم دی ایجاب خبره ده نو سلامی مارس ما داغه ورزوزش مقصدی هر افریقه که اولین باید چه تا دی کار زمینه برای برای که بیا ورسته افریقه و که نو و دیگه که دی چه دا کل خو اولین زه مقصد هم نبینم چه مقصد ها دی قرآن شریف بری پخواه چپ کردی نور دی نشان و اصل شرم طول دی چپ کردی نو پدی که دی کم امونیت بینی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د روان خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس چې په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي، واورې د دې سات لړ